عراق او قرغیزستان لوبډلو په ماتولو سره نړیوال جام ته لاره پیدا کړه. د یادونې ده چې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په لومړي ځل د فوټسال نړیوال جام لوبو ته لار پیدا کړې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادې رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اصلي کې د ترکمنانو یو سیمایز خواړه دي. دا خواړه نه یوازې د افغانستان د ترکمنانو بلکې د ډیرو خلکو د خوخي خواړه دي. یو شمیر افغان ترکمنان وایي کڅام د اصلي کې په خولو په طریقه کې لپخوا بدلون راغلی، خو د اړتیا وړ مواد او ترکیب په خوانه ده. د دغه خوګو خوړو په اړه به لسانا کاکړ نور جزئیات وورو.
اشلیکی هغه خواړه چې د ترکمنانو له کلتور او تاریخ سره ژوره اړیکه لري. یو شمیر افغان ترکمنان وایي لکلونو راهیسې اشلیکی په خوي په ځنګړي ډول خپل ډیرو قدرمنو میلمنو ته. د جورجان ولایت اوسیدونکو منیجه د اشلیکی تاریخچه هغه وخت سره تړي چې په ټکوې ترکمنانو د خیمو په شان لسپینو ټوټو جوړو کورونو کې ژوند کوه. نو موري دا کوي چې اشلیکی لنن څخه ډیر مخکې دی وي ترکمنې خزینه وخت دی. منیجه ازادي رادیو ته زیاته کړه.
خانه سفید کور از تکمه دوزن و داخل همو مردم زندگی میکردن و اونا
لسپینو ټوکرو څخه به کور جوړو او هلته به ژوند کوو. هغه به هم کوټه او هم پخلنځای و. په منځ کې به وکاند جوړول، ځان ته به دګدان جوړ کړ، بیا د اشلیکی ور هلته جوړو. ځکه چې هغه وخت د وکاسې ته د خلکو لاسرسي نه و. اوس هر چيري رسم رواجونه او کلتورونه بدل سبي. هغه وخت ډیر ډبل جوړول او یو خوا به سورای کړ او خوروا به ترې اخیسته.
تغییر کدګیس دغه وخت بسیار ډبل میکردن او دغه از یک طرف سوراخ کرده شوروای ازوره میگرفتن.
اشلیکی په اصطلاح د غوښې یو ډول کیک دی چې د اوړو زوالې د لویو دایرو په څیر هواري کی او بیا په هغه کې هغه کوفته شوی غوښه کې خودل کیږي، کوم چې پرته له کوم لوښي د شکو او سکروټو ترمنځ پخیږي. خویل کیږي چې اوس د خوړه په داش یا سری طبيو کې هم چمتو کیږي. عزیزه سادات هم مایی چې اشلیکی یو هوسانه ده چې ډیری وخت په میلمستیاو یا ځانګړو مراسمو کې پخوي. هغه د دې خوړو د پخولو د طریقې په اړه وویل.
زواله که آماده شد باز گوشت ریزه میکنین، پیاز، ترکاری، رومی، مرچ مساله اینا را همه گیشت.
کلا چی زواله تیار اسوی، پیاز، ترکاری، رومی، مرچ و مساله طول سرگردوو، بیا وړه هوارو او منزی رکوو، تبایی خواه سرکوو، سکرواتی دیره پکاری گی، زکا چی پا همغا سکرواتو پخی گی، بیا پسر هم وڑک دو، چیره منز تا دنن نسی.
بعد از او از سرش هم یک لای خمیر میمانین به خاطر که خاکستر تیر نشه گفته.
اشلیکی نه یوازې په افغانستان کې د ترکمنانو د دسترخوان ښایست دی، بلکې هغوی دا خوړل نورو سره هم تقسیم کړي. د مزار شریف ښار اوسیدونکی محمد بابور په یاد ښار کې د اشلیکی پخولو رستورانت لري. بابور وویل
کابو دو لس کاله کېږي چې په دې ښار کې مونږ اشلیکی پخوو او خلک مو ورسره آشنا کړي دي.
ویل کېږي چې اشلیکی په افغانستان کې یو له لسو مشهورو مروجو خوړو څخه دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ډیرو قومونو په لرلو بیلابیل خوندور خواړه لري. ځینې دا خواړه نړیوال شهرت لري. پیرکي یو له هغو خوړو څخه دی چې په 2023 کال کې د 23 په پاڼې په درجه بندۍ کې د نړۍ د سلو خوندورو دودیزو خوړو په منځ کې د شوم ځای خپل کړ. د دې په پاڼې په افغانستان برخه کې د پیرکیو سربیره نور مشهور افغاني خواړه لکه قابلي پلاو، منتو، جلبۍ، د تورو بانجان بورانی، ګوشفیل، د کدو بورانی، عاشق، ماشابه، چوبان کباب، آش او نور افغانی خواړه هم معرفي شوې دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو مینوال د ازلول کومي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عبیده ستاسو سره د صوت پریږدم. یقینی دومره خبر به وکم د بیروزګاری په اړه باندې چې بیروزګاری چې ده د خصوصا یو ټولنه کې د ځوانانو دپاره او خاص کر بیا د هغو کسانو دپاره چې دی تعلیم یافته او یا یو مسلک کې دی کار غواړي او دی ته کار نه پیدا کیږي. یقینی دی اول لپاره خو بیا ډیر سخته مرض ده، ده خو او غټ مرض ده، ځکه چې زموږ تجربه دا ده چې په کوم ورځ کار نه وي، بیروزګاري وي او سړی عادت هم نه وي ورسره د بیروزګاري سره دا سکرځېدا سره. نو بیا هغه ورځ ډېر سړي باندې سخته تېرېږي، ځکه هغه ورځ غیر له خوبو نه ماسوایا نور هر سات سړي باندې یو بوج. لیکن چې کله کاروبار وي د سړي دا فکر شونه ختم وي، فکر یې برابر وي او سړی آرام وي، لیکن هبل طرف ته هغه خلک چې یېره له بېروزګاري سره دی عادت دي، هغو باندې بیا تاثیر نه کوي.
ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه مې هیلې وړاندې کوم، او بس سلامه ده چې تاسو د ازادي راډیو نه د شهیدانو ماینو وزارت یو راپور خپور کړ. دغه راپور په اساس باندې چې د یتیمانو، د کونډو او د مالینینو، هغه مالینین چې تېر نظام هغه دي او دو سره جنګېدلي دي، هغو ته هېڅ چا ته داسې معاش نه دی ورکړ شوی. په سلو کې 50 ته ورکړ شوی دی، نورو سم هماغسې ګرځي. دوی خپلو ته ورکوي او دا غو د نظام د تیر جمهوریت د نظام کسان چې څومره دی، هغه ماغه سي وسم خوار او زار او تکلیفونو کې دي، ژوند یې ډیر سخت.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم، من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دیبل پنوم کوي، پراتونګي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې چې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سي لوی سي مداله کې نه وي خوښه، ډېر غټ غټ پیښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سې لیدلې دي، عملا هم داسې شوي دي.
ولی زینی افغان کورنۍ دا کار کوي،
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشوم ټوپ نه اچا په نوم کوي، یا مثلا د بل چلوران خپل د زمونږ لپاره دوی غواړي. زه تاسو کسان پیژنم چې جونې دي نه نه منلې، هغه چې دی په ماشوم ټوپ کې ورته فیصله کوي هغه نه منلې.
نن په دې کې خبرې کوم، ملکی مو کړی. درمن یوټونکو د افغانستان په یو شمیر کورنۍ او کې په تیریبیا په کلیو او باندو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثر مسایلو په اړه ورسته پریکړه کوي. دوی د خپل لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي، خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه ورکوي او ودوي. ځینې بیا وړین جونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوا کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپل خوښه ژوند او د ژوند ملګری غواړي، خو کورنۍ یې په ما خبره پخه وربند کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په اکله وایي،
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پیښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي، یا یو کلنۍ ته هم نه وي رسېدلي. خپله لور بل کور کې کوم مالک وي، یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پرې پوهېږي، ډېر نه خو نه پوهېږي چې زه ورکړی یم. هغه سي خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي، هغه کېدای سي همدا جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سي لوی سي همداله کې نه وي خوښه، یا یو کور کې سره را لوی بيخي دا رقم سوچتن نه ورزي سي منطقه زو میړو یو. نو انده کې دا رقم در نږدې رفیقي سي سي ماري دلی سي الک کوم بل جنۍ باندې ماین شو، یغه و تختوي، نو دینه جنۍ دا رقم شوی دي، جنۍ بیا په بل الک سر ماین شوی وي، نو هغه بیا کوم ته لاړه سي خبرات لانجی وي، داوي وي، امدا سي سوي دي الک کورنۍ راجګه سي، امدا جنۍ مړاګي، جنۍ کورنۍ راجګه سي، امدا الک وزني، نو ډېر پیخې دا رقم سوي دي. وړو کې توپ کې هیڅ کله نه په کار سي، امدا رقم سره وار کړل سي. یو امدا نتیجانه د بل دي خپل ویل منځ زي دي، کورنۍ کوم کورنۍ تر منځ وي، هغه ته بس خپل ویل منځ زي، قومونو تر منځ لنجي را پیخيږي، ډېر غټ غټ پیخې د واقع نه رامنځته کیږي. ما خپل سي لیدلې دي، عملا هم دا سي سوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپل لور ور کوم، زه لور به هر تنه باسم، لیکلی نه یا ول قوم نه کور نه باسم، بیا له قومه بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر د زموږ مشرانو. لور او خور چې هر چېرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي کور او قوم نه باسم. همدې کې ورکوم که د لور خواښه وي او که خواښه نه وي، لور او خواښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خواښه ده یا زوی کوم ځای خواښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملاً سې بیخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنینې دوا کړې وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته ښځه وکړه، خبر هم نه ما ته څوک کړی ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي، په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي، هغې سره په دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی چې کومه کورنۍ وي هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمني کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یو علت منفی د پوینټ همدغه ده چې دغه تاثیرات اتمن لري. که چېرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم وسي، نو هغه که روغې راغلی د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر، په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت ناغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زمونږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره، خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده. نو دا ډېر غلط کار ده. که چېرې دوی اوله کې خبره وکړي، هغه بیا غټ سي، هغه یا د هلک سي هغه جلۍ خوښه نه وي، یا د جلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا د دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي، بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي، نو که ته ونه درېږي نو زه به داسې وکړم هغسې وکړم، نو هغه دشمني سره منځته د دوه کورنیو راځي. نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده. په دغه رشتې باندې ډېر جنګونه سوي، حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده. په دوی باندې جبري ومنل سي، خامخا زوري یا الک له طرفه یا د انجلۍ له طرفه، نو د هغې زندگی بیا ډېره زیاته خرابه وي. هغه د خپلې زندگی نه بیخي نا امید وي، هغه زندگی ورته داسې لکه تور شپې. اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډېرې زیاتې اورېدلې دي. د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي، د زندگی نه ډېر پتنګ وي.
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي. مخکې دې نشته فامیلونه پرې غور وکړي، داس فکر کوي چې دا باید وشي، یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي، یا مثلا د بل چا لوران خپل د زامنو دپاره دوی غواړي. پرته دې نه چې دا آینده اوس سنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي، هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي، او دا مشکلات د دې سبب کېږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري، یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي، یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي. نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوندونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره، البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همدا ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي، دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته، لیدلې هم دي اورېدلې هم دي، چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور دپاره کوم څوک یې غوره کړي یا چاته ورکړي ده په ماشومتوب کې. کله چې دوی لوی شوي دي، هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند دپاره درلود هغه یو بل کې نه و پیدا کړی. حتی داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هم هغه کلی کور فامیل پرېښی دی، تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو، او د پایده کې شاید هغه کس زما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي، په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي، خپل ځان ته نه لري کړي، نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پرېښی دی. نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پېښ کړي. یعنې د خپل د اولاد د آینده فکر باید ولري، دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي. بهر علاوه دی چې دوی ته دا حق ورکړي دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي راتلونکي تصمیم خپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نور مشکلاتو مخه ونیسي، نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. او ماشوم چې خپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم، نه دوی رقم ځان قید احساسوي. شرایط اوس دا نه ایجابوي، اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلو نه هغه تصمیمونو ته کښېني. زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي، بغاوت یې کړی دی فامیل سره، یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې منلې. هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې. نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکواله زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې پاکله وایي چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډیره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې، نوموړي په پایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي.
تر ډیره حده دوی داسې کوشش کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قائم وساتي. دوی ډیری فوکس د ژوند پر یو ځای والی، یو ځای ژوند کول، ورونه ټول باید سره یو ځای، د مور پلار سره یې دا مسایل دي. نه ځکه چې د خپل داله سره سرنوشت سره مخامخ شوی وم، زما خپله خورکۍ وه، زما د کاکا زوی هغه یتیم و، نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله دا هلک راسي پلار نه لري، زموږ څخه دې جلا نه سي. نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه کښې چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه سي کولای چې دغه کښې د دوی څخه جلا سي، ولاړ سي، لرې سي. نو فکر کوم که د دوو انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي، نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره، ځکه چې دوی ویره لري چې د دوی اړیکې داسې نه وي چې ختمې سي، نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوښښ کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دوی په وجه سره د دوی اړیکې دغسې سره وپالل سي او دغسې سره پاتې سي.
اوس دا راته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رشتې دوامداره پاتې سي ماشومان یو بل ته په نوم کوي، دا څومره بدې پایلې لري؟ کله چې دغه ځوانان غټېږي، آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري، کېدلی سي ډېری توافق ونه لري، دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کېږي؟
تر ډېره حده باور وکړئ چې تر ډېره حده، یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو، تقریبا اویا له اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسېږي. ځکه چې هغه څه چې معمولا بې له دغه موضوع، که هر هغه موضوع موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو، هغه د انساني خصلت دغسې دی، هغه نه مني. مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار وسي؟ ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل سي او دغه نجلۍ د کوچنیوالي څخه ورته په نامه نه سي. مثلا د کاکا لورې یې، زه په دې باور یم که دغه هلک غټ سي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي، او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم سي، زه باور لرم چې دغه هلک غټ سي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي. معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني. دا وجدانن دا د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه سي منلی. نو که چیرې خوښه هم وي د دغه قصد دپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل سوی او تپل سوی دی، یا زه نه غواړم، تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي، دا رشتې چې وي، ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي. او په پایله کښې دومره ډېرې خوابتیاوې، دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه سو، زموږ اړیکې سره پرې نه سي، په کلونو کلونو، یعنې پنځلس کاله، شل کاله، بیا د دوی تر منځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوا بدې وي. انجلۍ یو نرم زړه لرونکې ده نه، تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کښې د الک دخوا ماتول کېږي او نه منل کېږي. نو دلته بیا انجلۍ هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کېږي، یو عقدې زړه کښې پاتې کېږي، ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه موږ په کوچنیوالي ورته وایو، هغه ذهن کښې هغه خپل ذهن کښې ځان د هغه سره عیاروي، او هغه څه چې مور پلارو دوی ورته ویلي وي د هغه خوبونه ویني. نو انجلۍ تر ډېره حده پورې راځي وي، خو هلک چې کله غټ سي، اجتماع وویني، خلک وویني، تر ډېره هر حده پورې دا د هلک دخوا دغه کېږي، او دا د په کلونو کلونو خوابتیاوې د کورنیو تر منځ رامنځته کوي. د انجلۍ زړه ماتېږي، انجلۍ ته ډپریشن، نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي، داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا سي، او د هغه په زړه کښې یو ډول عقده پاتې کېږي چې هغه بیا نه سي کولی انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي، توجه وکړي، تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د الک نه منلو ته، مثلا هغه خوبونه چې دې نجلۍ په کوچنیوالي یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه سي، نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته ژوند تر پای پورې هغه ځوروي.
بله، تاسو له خپل خور نه دا ونه وکړه چې لوارته سرنوشت سره مقصد ده، اوس دغه پاتره کړته وای ژوند دې سره قم تیریږي.
دایره کې کله کله هم دا وسه خورې هغه یادوي، زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه، هغه تقریبا زما خور د اوو کال وه، ماشاءالله پنځه ماشومان لري، خو بیا هم کله کله هم هغه لک یادوي. نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده، نن شپه د زما د خورکۍ نوم به واخیستله د دې کوزده ده، هغه د اوو کال وه تقریبا. نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې تر هغه به تر سوله د الک اړیکې زما له کاکاګانو سره، زما پلار هم خدای دې وبخښي شهید شو، هغه خو په منځ کې نه و. نو بیا برعکس زما د کاکاګانو زموږ او د دوی بیخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډې سولې، او د الک خوښتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لیرې اوسي. نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني، ځکه چې دا پوهېدله که چېرې زما خور ومني نو بېرته یې ممکن اړیکې د دوی سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي. نو په دې خاطر زما خور ونه منله، نو دا اړیکه سره پریس وله. اوس شاید خو مقصد کله کله یادوي هغه لک.
بیا دې تاسو خور بل چا سره واده وکړه؟ تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري.
بله بله، اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړی او هغه لک د بلې نجلۍ سره.
که څه هم تاسو خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خراب شوې، همدغه کار څومره تاسو سره لري کړی که وزیر توایي؟
معمولا زموږ چې پلار هم شهید شوی و، بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې، خو دغه هلک اړیکې نه وې ښه د زما د کاکاګانو د دوی سره. نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دوی سره. نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې، نه تګ او راتګ، هېڅ هم نه لرو، نه هغه هلک زما د نورو کاکاګانو سره، نه زموږ سره.
بله، موږ او تاسو په داسې
ټول ویره چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ دی جلا نه سي، زموږ څخه لیرې ولاړ نه سي. هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لیرې سوی دی د ټولو څخه.
بله، موږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې بد بختانه خلک له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډیر سروکار لري، ډیرې خبرې کوي، څومره خبرې هم له دوستانو نورو کسانو څخه واورېدلې، په عامیانه کې وایي غوږوهنې هم څومره واورېدلې، پیغورونه هم څومره واورېدلې.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي، او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بیچاره نن حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي، زما د خور اوسنۍ خاوند چې دی، د دوی کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دوی کورنۍ خبر نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دوی پیغورونو د غوږوهنو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده او واضح خبره ده چې دا خو نو زموږ په ټولنه کې شته، او خامخا به مو ډېر څه اورېدلي په هغه وختو کې. که څه هم د هغې حادثې څخه اوس تقریبا پنځلس کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای. نو دا ډېره سخته وه په کومو ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ. تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودی، ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ، او نه او نورو خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور به یې بې سرنوشته وه او دوی ته به زنګ وهل، دوی به یا نه منله، او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل سوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شانو پورې ورسېدله. واقعا ډېرې بدې ورځې او ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره، هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې، او درته د دوی د رد جواب، درته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه سوله.
بله، تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لري؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه، د دوی یو څه واخلي او دهغه ته یو څه درک او خپل ژوند کې دهغه څه چې موږ سره سوي جدي نه کړی. دا خو لاشه ده مثلا په موږ کې خبره تر ډیره بدوي خو نه ونه نشته خو نور کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډیری ډیر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدوي او تر وهلو تر مړه کولو تر جیشانو پورې رسیږي. کله چې کچیرې دوی خبره پټ نه کړي تر ډیره حده پورې هغه صحرا فکر خلک چې دي چې په صحراو کې دا خبره تر شار پورې ډېره ده. موږ خو لا د شار خلک وو. په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. امپایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جیشانو پورې ورسېږي. که چیرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو. خو په صحراو کې که چیرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل ممکن د هغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي. هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلا شوی. کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورین درګام د دې تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چیرې واده وکړي نو ورونه چې موږ اورېدلې دي تر هغه به شل چې د زیات ورونه د خصوګنۍ څخه یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوړي. او یا هم که چیرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چیرې نورې کورنۍ خبر شي چې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده څه کوي واده نه ورسره کوي. او که چیرې واده هم ورسره وکړي ممکن دا خبره په بدوی واوري. اوسنی خاوند یې چېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډېر شدیدې کېدلی شدیدې پایلې ولرې. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي. هلک هر څه کولی شي. هلک که چیرې لس مېرمنې هم هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نشو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړ وي. که چیرې همهغه سړی ولاړ وي اوس دنیا پرمختګ کړی دی زمانه مخته تللې ده تر پخوا هوښیاران شوي دي. نشي کولای چې مور او پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وده کړي. باید د نجلۍ کورنۍ دغه وکړي ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي ځکه افغانستان محیط دی. افغانستان خلک دي تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته ورته وي نړۍ ته ورته وي. نو دوی داسې فکر کوي چې نجلۍ ده نو خو یا پاړې خطر دا ډېرې بدترې کېږي او زه د نجلۍ د کورنۍ څخه دغه مې خواستې دي ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوي نو تاسو ډېر فکر وکړئ ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي او هغه ټول غمونه چې باید وېزغمي هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نشي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په میلو په چکرو په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي خو ټول غمونه چا ته پاته کېږي نجلۍ ته پاته کېږي. نو فکر کوم د خپله کورنۍ نجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي باید ته هم ښه ونه باسې او باید دا اړیکه ومني او په نجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه هر څوک یې مني او د ډېرو غمونو سره دا نجلۍ یوازې پرېږدي چې برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
شراب دسرو لبان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم لپل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم ستم پاش خان سنم مکر ستم